مهمو خبرونو سرچکی اوری. د امریکا په جنوب ختیځو سیمو کې سمندري طوفان. د امریکا جنوب ختیځي سیمه چې د مخه طوفانونو ځپلې دي، اوس د ملټن په نوم د بل طوفان سره مخ شوي. جمهور رئیس بایدن د بیړنیو مرستو دپاره خپل بهرني سفرونه ځنډولي. په افغانستان کې د بشري مرستو کموالی. ملګرو ملتونو ویلي په روان ژمي کې اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو د برابرولو دپاره څه باندې شپږ سوه میلیون ډالرو ته په بیړني ډول اړتیا لري. او د پښتون ژغورنې غورځنګ قامي جرګه د حکومتي بندیزونو او محدودیتونو د خبرداري سره سره د پښتون ژغورنې غورځنګ چارواکو ویلي دوی به په هر صورت کې د اکتوبر په 11مه خپله درې ورځنۍ جرګه جوړوي.
سلامونه ستړي مشي. نن چهارشنبه ده، د میزان یا تلې میاشتې 13مه او د اکتوبر 9مه نیټه. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیوني خبرونه ګورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ د راتلونکي جرګې او اجنډا په اړه د همدې غورځنګ د یو مخکښ غړي سید عالم محسود صاحب سره غږیږو چې په سکایپ زموږ بلنه منلې او راسره وي، او د افغانستان د طالبانو په اړه د امریکا د حکومت د وروستیو څرګندونو جزئیات به د خپل همکار سمیع الله جلال ځینه واخلو چې دی به هم راسره خبرونه کوي. دواړو ته ستړي مشویم، تاسو باندې لږه شیبه کې غږ کوو. امریکا حکومت وی د طالبانو په وړاندې د واشنگتن دریز بدل شوی نه دی، او طالبان اوس هم د امریکا د خاصو نړیوالو ترګرو ډلو په لیست کې شامل دي. تر دې مخکې روسیې خبر ورکړی چې د طالبانو ډله د ترګرۍ د لیست څخه لرې کوي. د دې دواړو مسایلو نور تفصیل به د خپل همکار سمیع الله جلال ځینه واخلم چې د بهرنیو چارو د وزارت نه خبرونه کې راسره مل دی. جلال ځای صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د دې اقدام په اړه چې غواړي طالبان د ترګرو سازمانونو د لیست نه وباسي څه ویلي دي؟
آشنا صاحب سلام تاسې او قدرمنو لیدونکو ته. وروسته له هغه چې یو شمیر رسنیو د روسي چارواکو په حواله وویل چې مسکو د ترهګرو ډلو د لیست څخه د طالبانو د ډلې د نوم په لیر کېدو کار کوي، واشنگتن وویل چې له طالبانو سره د امریکا هر ډول اړیکې د بشري حقونو د مسئلې سره مرتبطې دي. د یاد وزارت ویان ماتیو میلر چې دلته په واشنگتن کې په یو خبری کانفرنس کې خبرې کولې، دقیقا د مسکو د دې اقدام په اړه څه ونه ویل، اما ویل چې له طالبانو سره د واشنگتن په تعامل کې د ښځو او میرمنو د حقونو مسله یو مهم بحث او مورد دی. ماتیو میلر وویل چې له خپلو متحدینو او شریکانو سره یو ځای کار کوي څو په طالبانو باندې فشار راوړي چې د ښځو او میرمنو په خاص ډول د بشري حقونو په مسله کې خپل احکام او فرمانونه بیرته بدل کړي.
لومړی تر هر څه، موږ د خاصو نړیوالو ترهګر ډلو په لیست کې د طالبانو د شتون په اړه پریکړه نه ده بدله کړې. موږ په دوامدار ډول څرګنده کړې چې د اړیکو د عادي کېدو په لوري د پام وړ هر ګام د طالبانو د بشري حقونو د چلند له اساسي بدلېدو سره تړاو لري. په دې برخه کې د نړیوال ټولنې ترمنځ فوق العاده یووالی شته.
په یو بل موضوع کې جلال ځای صاحب، ملګري ملتونه په خپل راپور کې او یو شمیر امریکایي چارواکي په افغانستان کې د ترګرو ډلو په فعالیت باندې اندېښنه څرګندوي. په دې اړه باندې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تاسو ته څه وویلې؟
بالکل آشنا صاحب، ماتیو میلر وویل چې امریکا به هیڅ وخت د دې اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې څخه متحده ایالاتونو او د امریکا شریکانو متحدینو ته زیان ورسیږي. میلر وویل چې دوی دې موضوع ته متوجه دي او په همدې خاطر خپل قابلیتونه ساتلي دي. که اوس چې تام وست نور د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازی نه دی، ماتیو میلر وویل چې دا د دې معنی نه ورکوي چې د افغانستان ارزښت امریکا ته کم شوی. هغه وویل چې د افغانستان چارې به د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو شازدافیر کارنده کړ، د ښځو او بشري حقونو په چارو کې رینامیري، او د مرکزي اسیا لپاره به د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال دا چارې پرمخ بیي. هغه د ترګریزو ګواښونو په اړه دقیقا وویل:
our most critical interest
د افغانستان په تړاو زموږ تر ټولو مهمه علاقه مندي دا ده او وی بچي یاد هیواد هیڅ کله د متحده ایالاتو په وړاندې د ترهګریزو بریدونو تر سره کېدو په ځای او محل بدل نشي، او موږ به متحده ایالاتو او زموږ مدهدین ته هر ډول مستقیم ترهګریز ګواښته ډیر متوجه اوسو. لکه څنګه چې تاسو زموږ څخه اوریدلی او په خوا مو هم ویلي، خپل وړتیاوي موږ ساتلي څو ډاټ رامنځته شي چې متحده ایالات د افغانستان په ګډون لدی اړخه خوندي دي.
launching pad for terrorists.
که آشنا صاحب د افغانستان کې د ترګرو ډلو د حضور په اړه اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې طالبانو تل ویلي دي چې په دې هیواد کې د ترګرو ډلې په خاص ډول د داعش خراسان څنګه ځپلې ده. طالبان وایي چې اصلا ترګرو ډلې په افغانستان کې نشته او دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه نورو هیوادونو ته زیان ورسوي. آشنا صاحب
مننه جلال صاحب معلوماتونه. د افغانستان په اړه په افغانستان کې د بشري ناورین د پراخېدو په اړه نړیوالې خیریه مؤسسې ډېرې اندېښمنې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر خبر ورکړی دی چې په روان ژمي کې اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو د برابرولو دپاره د څه باندې $600 میلیون څخه زیاتو پیسو ته په بیړني ډول اړتیا لري. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي چې د بودیجې د کمښت له کبله 11 میلیون اړمنو افغانانو ته مرستې نشي برابرولی. تفصیلی په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د یو راپور په خبرولو په افغانستان کې د اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره د یو پلان د چمتو کولو خبر ورکړی او ویلي دي چې په روان ژمي کې اړمنو افغانانو ته د بشری مرستو د چمتو کولو لپاره له $603 میلیون څخه زیاتو پیسو ته په بیړني ډول اړتیا لري.
د موندونو پر بنسټ مونږ شاوخوا $603 میلیون ته په بیړنۍ ډول اړتیا لرو. څو وکولی شو چې د 2024 کال تر پایه د ژمي لپاره د لومړني چمتووالي د ملاتړ په برخه کې د سرپنا د بیا رغونې، ګرمو کالیو او د کمپلو په برابرولو کې مرسته وکړو.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره د بودیجې د سخت کمښت له امله دغه اداره د 12 میلیونو اړمنو افغانانو له ډلې یوازې 1 میلیون کسانو ته مرستې برابرولی شي.
مرستو ته اړ 11 میلیونه کسان د مرستو بې برخې پاتې کیږي چې د بودیجې د کمښت له امله هغوی د خوړو بیړنۍ مرستې نشي ترلاسه کولی. د دې سربیره 1.4 میلیونه میندې او ماشومان هم له دې وروسته د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره ځانګړې شوي خواړه نشي ترلاسه کولی.
د اقتصادي چارو کارپوهان په افغانستان کې اړمنو خلکو سره د مرستو په اړه د نړیوالو خیریه ټولنو دغه ډول څرګندونې او راپورونه د اندېښنې وړ بولي او وایي چې په افغانستان کې حاکمه اداره باید په دې اړه تدابیر ونیسي.
د بودیجوي کمښت له کبله د افغانستان سره د مرستندویو ټولنو د مرستو په کچه کې به هم کمښت ترمنځ شي او هغه تعداد کورنۍ چې د موساد له طریقه مرستې ترلاسه کولی متاسفانه په راتلونکي ژمي کې د مرستو کمښت له کبله دوی به د یو اندازه ستونزه سره مواجه شي. خو هیله دا ده چې افغان حکومت د دغه ستونزې د حلولو دپاره بدیل لارې چارې لټولي.
د افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان د خپلې وی نظر پوښتنې پر بنسټ وایي چې د خزو د حقوقو مسله لا هم یو جدي اندېښنه ده او په افغانستان کې د خزو وضعیت له څو کلونو راهیسې د نړیوالو په یو لوی اندېښنه بدله شوې ده. احسان لاریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
او په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو او فعالانو د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې د غورزنګ په ضد د پاکستان د حکومت وروستي اقدامات غندلې دي. د پاکستان مرکزی حکومت او په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان د ګوند تحریک انصاف ایالتي ادارې په ګډه په خیبر کې د پی ټی ایم د راتلونکي جرګې د مخنیوي لپاره د غورزنګ غړي وهلي ټکولي او د پی ټی ایم پر ضد یې ځینې قانوني اقدامات هم کړي دي. زموږ همکار شهناز نفیس دغه موضوع ته کتنه کړې.
د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم پر ضد د قانوني ګامونو وروسته د پاکستان امنیتي ځواکونو د چاشمبې پورس په خیبر کې د غورزنګ د غونډې په ځای کې د پی ټی ایم په پلویانو نیخ په نیغه ډزې کړې دي. پی ټی ایم په پاکستان کې د پښتنو په سیمو کې د کلونو راسي د ترهګرۍ د رواني لړۍ پر ضد مبارزه کوي او په دغه جګړه کې د پاکستان فوج په ترهګرۍ کې ککړه ډله یادوي. د پاکستان مرکزی حکومت او په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان د تحریک انصاف په مشرۍ ایالتي ادارې په ګډه اوس د پی ټی ایم د 11 اکتوبر د قومي عدالت په نامه د غونډې جوړولو پر ضد یو موټی شوې دي. دوی د غورزنګ چاري غیر قانوني بولی.
کله چې قوم ته یو غټه ستونزه وي، یو مسله وي، یو مشکلات وي، پاغه قوم راغونډيږي کینی خپل کې ځان له تګلارې ټاکی د مسلې حل روباسي او خپل مسله یو بل سره ډیسکس کوي. نو دا سدسه غیر قانوني عمل نه دی نه وی چې په کوم نه ریاست ته یا د ریاستي ادارو ته خطر محسوس کیږي. خو ولې د پاکستان فاشست ریاست او دغه ادارې خپل ظلم او جبر زکه په دې خور کړی دی چې هغه ته یره ده چې د هغه ظلم او د هغه جبر په دنیا ته راخکار شي، بلکې نن وخت کې هغه کم پښتون تحفظ مومنت باندې بین لګولې دي، نو دا بین هم قانوني تور باندې غلط دی.
مرکزی حکومت د شنبې پورس پی ټی ایم غیر قانوني تنظیم وو بولو. د دوشنبه پورس یو مرکزی وزیر پی ټی ایم د هیواد د ګټو خلاف غورزنګ یاد کړو او په پښتونخوا کې حکومت په خیبر کې د دریو یا دریو کسانو نه زیاتو خلکو په غونډه د یوې میاشتې لپاره بندیز لګولې.
پاکستان گورنمنٹ نے جو پی ٹی ایم کو بین کیا ہے وہ بہت جسٹیفائیڈ ہے.
دی پی ٹی ایم پر زید پاکستان اقدامات جواز لري. د دوی تعلق د وزیرستان او رستپاتې سیمو څخه دی، نو د دوی ورته له کوم ځای څخه راځي؟ بل شکه چې دښمن ادارې د دوی ملاتړ کوي، دوی لا ٹی ٹی پی سره اړیکې لري. په پاکستان کې به امنیتي وضعیت خراب شي.
جرګه به ان شاء الله کیږي، خامخا به کیږي، په خیبر کې به کیږي. دنه باوجود هم چې یو شمیر ملګری نن زخمان شو، سو پکې شهیدان شو، پښتنو وینه بیا یو ځل اوشیندل شو. د دې جابر ریاست د جبر سلسله جاری ده، خو د پښتنو د پی ټی ایم حوصله لوړې دي، د ملګرو حوصله لوړې دي.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین حکومتي تورونه رد کړي او د غورزنګ پلویانو د حکومت ګامونه غندلې دي. په هیواد کې دننه د بشري حقوقو ډلو او د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل هم د حکومتي ګامونو غندنه کړې.
پاکستان د ډېر وخت راپېښ خوا په منظم ډول د مخالفینو د سولې زولاریونو او غونډو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي، زور غیر قانوني استعمالوي، په زور خلک بدرګه کوي او په مطبوعاتو بندیزونه لګوي چې د اعتراضي غونډو خبرونه به نه خپروي.
د پاکستان مرکزی حکومت دا اونۍ ناڅاپه پی ټی ایم د غیر قانوني تنظیمونو په لیست کې شامل کړي. په دغه لیست کې په پاکستان کې مېشت اکثره ترهګری ډلې هم اچولې شوې دي. د پی ټی ایم پر ضد ګامونه په داسې وخت کې اخیستل کیږي چې یاد غورزنګ به په 11 اکتوبر د جمعې په ورځ په خیبر کې د پښتون قومي عدالت جرګه پیلوي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د پاکستان د مرکزی حکومت او د خیبر پختونخوا د ایالتي ادارې د بندیزونو او خبرداري سره سره د پختون ژغورنې غورزنګ غړو هوټ څرګند کړي دي چې د اکتوبر په 11 خپل درې ورځنی جرګه جوړي. د جرګې په ایجنډا او د شته خندونو په اړه د پختون ژغورنې غورزنګ د یو مخکخ غړي سید عالم محسود صاحب نظر اخلم چې نن په اسکایپ زموږ بلنه منلې. محسود صاحب، تاسو ته ستړي مشو، په خیر رالی. اول که زموږ لیدونکو ته ووایو چې حکومت ولې ستاسو د جرګې نه مخکې په عامه غونډو او لاریونونو باندې بندیز ولګاو؟
د ستاسو ډیر ډیر مننه جی. نن خو په وطن کې کربلا دا یو بلا بابړه دا، او دا ولې جواب دا دی چې دا یو پنجابستان دی، فوجستان دی، او دا د پښتنو نسل وژنه کوي، په دې کې ککړ دی. او نن یې بیا ځوانان ووژل. دوی ځکه وژني چې دوی امن نه پرېږدي، یعنی دوی امن د امن دشمنان وژني، ملګری وژني، د دشتګردي ملګری خپلوي تراګر پالي، او چې څوک امن غواړي هغه وژني، چې څوک حکومت غواړي هغه وژني.
خو حکومت وایي چې د ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو سره لار لري پی ټی ایم. آیا تاسو د ایالتي او فدرال حکومت ته د دغه پی ټی ایم د جرګې د جوړولو په اړه مخکې د مخکې نه خبر ورکړو چې مثلا تاسو به څه کوي، څنګه به دا دومره خلک تنظیموي یا راټولوي، او څه به پکې وایي؟
دا بالکل هر څه شوی وو. دوی چې طالبانو تور لګئی، طالبان خو پی ټی ایم نه دی راوستي، جرنیلانو، فیز جنرال فیز امید، کور کمانډرانو فیصلو لاره کې راغلي دي. پی ټی ایم خو د طالبانو خلاف خبره کوي، د دهشتګردو خلاف خبره کوي. دا طالبان خو د میجرانو، کرنیلانو ورکړی شوی ځایونو کې اوسیږي. دوی ته خو ټول فنډونه دی ورکړي، نو دا څنګه سره تړي؟
اوس ظاهرا خود سخکاری محسود صاحب چې ستاسو غورزنګ، یعنی د پښتون ژغورنې غورزنګ مخامخ د حکومت شدید مخالفت سره مخامخ شوه دی، ستاسو په باور څه کول په کار دي چې ستونزه په خبرو حل شي او جرګه مثلا وشي؟
ګوره جی اول خو جرګه کول د تاسو کوم سوال ده؟ جرګه دی په سوالونو نه منی ګنې ټول سیاسي ډلې ورته روانې دي. یو خدای د پی ټی ایم جرګه نه ده، دا د کام جرګه ده، دا د ټول پښتون کام ده، دا په جرګه گزار ده، دا په پی ټی ایم گزار نه دي. دویمه خبره دا ده چې په دې کې دا د سره نه دا خو د امن غوښتونکو د وسره غوښتونکو دغه سلسله په دې کې دا پر غوډل نه غواړي چې ګني پښتون به بیا وسایل ته پوسو کی، بیا به د امن ته پوسو کی، بیا به زما سره حساب کتاب شروع کی. نو دا په مذاکراتو نه ده، دا په امن په جرګه ده، په لاریونونو ده، او دې ته موږ نه پرېږدي. مذاکرات دوی چرته کوي؟ دوی مذاکرات د عمران خان سره ونه کړل زموږ سره به ولې کوي؟ دوی د نواز شریف هم سره ونه کړل زموږ سره به ولې کوي؟ دوی به نظر بټیو معاف نه کړل نو موږ به ولې معاف کوي؟ د دې حل به څه کیږي؟ حل یو سوشیو نه دی، یو خو دا ده چې دا به معلومه شي اوس پښتنو ته ټوله نړۍ ته چې د پښتنو د پاکستان ترمنځ په دې کلي کې یو ځای اوسېدل تقریبا ناممکنه کیږي. دویم به دا کیږي چې قدرتی طور باندې به پی ټی ایم او بلوچستان جرګی کمیټي یو بل ته نږدې کیږي او په کارم دغه ده. دریمه دا ده چې پښتون باید په دې پوه شي چې دا جګړه د پی ټی ایم سره نه ده، دا د پښتون قوم سره دښمنی ده، دا د پښتنو نسل وژنه ده، دا د یو تنظیم نه ده، دا حمله په ټول پښتون قوم ده، په ټوله قومي جرګه.
محسود صاحب یو دغه وخت نورم لرم که یو دا ویو چې دغه جرګه کې تاسو سره نور سیاسي د پښتنو البته نور سیاسي ګوندونه دغه جرګه کې تاسو سره ملګری دي ګډون کوي کنه، او د 11 اکتوبر چې ویو چې جمعې ورځ کیږي خلک د څه ډول یو خبره اوریدلو په تمه وي؟
د ټول نه اول خدای د ستاسو د سوال چې کم سیاسي ډلې دي د ټول راځي ان پی خپل ټول صبحی ټیم اعلان کړی دی، پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي راځي، محسن خان محسن داوړ د امریکای نه واپس راغو جرګې د پاره، پښتونخوا ملي پارټي راځي، جماعت اسلامي راځي، جماعت الاسلام راځي. اوس یعنی دا خو د شرکت ولا خبره ده. د جرګې چې کم ترتیب دی دا داسې نه ده چې ګني څوک به وایي تقریر به وکړي یا نه مونږ به شي. اولنی ورځ به چې کم پی ټی ایم د وژنو بدرک شوو خلکو وژلو شوو خلکو د چا چې کورونه ته بشوي دی هغوی تفصیلات پیش کوي د هر ضلع په اړه. سر ټول وطن کې پښتونخوا وطن کې یعنی جنوبي پښتونخوا هغه به پیش کیږي. دویمه ورځ باندې به دغه ټول چې کم دي ضلع مشران دي، د ځینې پېښې مشران دي، وکیلان دي، ډاکټران دي، دا به خپل خپل نمائنده وټاکي، په خپلو کې به خپل فیصله وکړي چې څه وایي. نو بیا به هغه پېښ کې دا نمونه به دا اتیا یا سل کسان راځي، دا اتیا سل کسان چې څه وایي په کومه دغه به خبرې دا نه چې منظور پښتین څه وایي هغه وایي.
پوه شوم، یعنی چې تاسو د یو لوی بحث او خبرو نو ورسته به بیا خپل منځي فیصله به ورسته اعلانېږي چې لا معلوم نه ده. په هر صورت وخت ډیر کم ده، خو محسود صاحب تاسو د حضور نه ډیره ډیره مننه کوم چې مصروف وي بوخت وي او موږ تم وخت بالکل خپل نظریات هم شریک کړل.
یو جهان مننه شي.
درنو لیدونکو، د افغانستان او اروپای ټولنې په اقتصادي وضعیت راپورونه لرو. د یوې لنډې وقفې وروسته به یو کوری موږ سره اوسه. دلته په متحده ایالاتو کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د سیشن بی پورس یعنی پرون جرمنی او انګولا ته خپل پلان شوی سفرونه وزندول ترسو د فلوریدا په ایالت کې د ملټن په نوم باندې سمندري طوفان د مخنیوي ماموریت وڅاري. څو ورځې مخکې د امریکا جنوب ختیځ سیمې د هیلن په نوم بل طوفان ځپلې وي. د امریکا غک خبریالې پاتسي وادا کوزوارا راپور لیږلی او تاسو به پښتو ژباړه واورئ.
د فلوریدا اوسیدونکو د ملټن طوفان لپاره تیاری نیسي. یوازې دوه اونۍ مخکې په همدې ایالت کې د هیلن طوفان ورانې رامنځته کړو.
زه ویریږم، بده پیښه ده، ډیره ویریږم. موږ د دې ځای نه تښتو، باید ډیر لرې یو هوټل ته ولاړ شو.
دا یقینا ډیر ویرونکی دی. ټول کلونه چې ما هلته ژوند کړی دا په یقیني ډول تر ټولو ویرونکی او شدید طوفان دی چې موږ لیدلی.
د سشنبې په ورځ د طوفان درجه د 15 سلورو ته راښکته شوه او ښایي د چهارشنبې په شپه ځمکه ښویدنه رامنځته کړي. د ملټن طوفان د هیلن د طوفان په پرتله زیات خطرناک دی. ولسمشر جو بایدن جرمني او انګولا ته خپل سفرونه وزن ډول سو د غناورین نه د جګورنې د عملیاتو سره نه وکړي.
د فلوریدا والی همکاري کوي. هغه ویل چې هغه ټول ارتیاوې پوره شوي. ما پرون له هغه سره بیا خبرې وکړې او ما ورته ویل چې تاسو ډیر ښه کار کوي، ټول کارونه په ښه توګه ترسره کیږي، موږ د دې لپاره مننه کوو. او ما ورته د خپل شخصي ټلیفون شمیره هم ورکړه.
د ولسمشر ټاکنو ته د وی میاشتې نه لږ وخت پاتې دی. په خوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ناسم ادعا کړې چې فدرالي حکومت د طوفان د قربانیانو سره د مرستې لپاره لږ څه کوي. ټرمپ د خپل ټاکنیزې سیالې کاملا هیرس په وړاندې د دغو ادعاو په مطرح کولو سره هڅه کړې چې د دیموکراتي نوماندې په مقابل کې سیاسي برلاسی ولري.
هغه او هغه دواړو په سلګونو میلیارډ ډالر بهرنیو هیوادونو ته استوي او تاسو په دې چې دوی زمون خلکو ته څور کوي او وسرو 50 ډالر.
هرس په ټرمپ نیوکه وکړه او ویل چې هغه ناسم معلومات خبروي.
دا په غیر معمولی توګه غیر مسولانه ده. دا د هغه پاړه ده، دا د ستا پاړه نه ده. او حقیقت دا دی چې د بیړنیو حالاتو د مدیریت فدرالي اداره د هغو خلکو لپاره چې ورته اړتیا لري ډېرې سرچینې په واک کې لري.
په داسې حال کې چې سیاستوال په یو بل نیوکه کوي، د فلوریدا د ساحلي سیمو اوسیدونکي د والی رون دی سانتس لخوا د تخلیه اوامر په ځای کوي.
موږ به د ځمکې له خوې دود مخه د فلوریدا ایالت لپاره تزر ملي ساتونکي ولرو. مونږ لا د مخه د لټون او ژغورنې څلور د شلوتکې لرو. مونږ هیڅکله د طوفان څخه د مخه دومره ډېرې سرچینې نه درلودې.
جمهور غوښتونکي والی د سانتس ویل چې هغه د بایدن د ادارې نه اړین ملاتړ ترلاسه کړی. په ان حال کې باران او سختو بادونو د سه شنبې په ورځ د مکسیکو یوکاټان ټاپو وسمه ځپلې. دا و د پټسي ویډا کوسوارا د رپورټ پښتو ژباړه نظرانه یوسفزی امریکا غږ.
او په منځني ختیځ کې د حزب الله او اسرائیل ترمن دروانه جګړه په ترڅ کې نن چهارشنبې د لبنان په سرحدي سیمو کې یو ځل بیا نښتی شوې دي. اسرائیل تیر شپه په بیروت کې بریدونه وکړل چې ځینې ودانۍ نړولې دي او د لبنان په جنوبي سیمو کې هم د چاودنو غږونه اورېدل کېدل. په عین وخت کې حزب الله ډلې ویلي دي دوی په سرحدي ساحو کې د اسرائیل په ځواکونو او پوستو باندې د هوانو راکټونو بریدونه کړي دي. دا جګړه په وروستیو اونیو کې په ناڅاپي توګه ډېره وغځېدله او دا ویره زیاته شوې ده چې ایران او د اسرائیل ځواکمن ملګري متحده ایالات به په جګړه کې ښکېل شي. روسیه د سیشن به پرځ ادا وکړه چې ځواکونه یې په دونیتسک سیمه او د اوکرين په ختیځ کې دوه خرګوټی نیولې دي او اوکرين ویلې دي په اوسې د دوشن بینه د ورځې رئیس د دواړو هیوادونو ترمن پروانه جګړه کې د روسیه د بریدونو په وړاندې خپل دفاعي تدابیر زیات کړي دي. د روسیه د دفاع وزارت د سیشن به پرځ خبر ورکړ چې ځواکونه یې په دونیتسک سیمه کې د زولوتا نیوا او زریانی پرشی په نومونو باندې دوه کلی نیولې دي. د اوکرين وسلوالو ځواکونه په ټولو جبهو کې د وړمې ورځې رئیس د روسانو سره په مجموعي ډول د نه نوې نخطو خبر ورکړی دی. او د چین په بریښنایي موټرو باندې د اروپایي ټولنې د تعرفې یا مالیاتو د زیاتولو د پریکړې نه وروسته د اروپا د عصري ونډو ارزښت راټیټ شوی دی او پانګوال اندېښنه لري چې چین به په ځوابي اقدام کې د هرمنس د لاسي بکسونو او ډیور د سلین بکس ونډې په نښه کړي. خو کارپوهان وایي چې کېدلې شي داسې یو حرکت رامنځته نه شي. د چین د ډیجیټل لگژري ګروپ مشورتي شرکت د عامل رئیس جاکوز رویزن ویلي دي چې د چین په عصري تولیداتو مالیه لوړول به ممکن داسې عکس العمل ولري چې تر ډیره به د نړۍ په دویم ستر اقتصادي مرکز یعنی چین کې عصري شرکتونو ته تمام شي، ځکه بیجنګ په دې هڅه کې دی چې د نړۍ په خورو ورو بازارونو کې د مختلفو مشتریانو د تقاضا په ځای په عصري تولیداتو لګښت ډیر کړي. او تر هغه وروسته چې د اروپایي ټولنې د جمعې په ورځ د چینایي بریښنایي موټرو په وارداتو باندې د تعرفو لګولو لپاره رای ورکړه، د اروپایي ټولنه اوس د چین د غچا اخیستونکو ځواب لپاره تیاری نیسي. څېړونکو په دې اند دي چې بیجنګ کولای شي هغه اروپایي هیوادونه چې په چینایي بریښنایي موټرو باندې د مالیه لوړولو لپاره رای ورکړې ده مشخص او هدف وګرځي. په دې اړه به د هنري رجول راپور پښتو ژباړه د رڼا نورستاني په غږ کې واوري.
دا د سویل ویدیزی فرانسې د کونګانګ انګورو باغونو کې د حاصلاتو د پای شي بيدي. دلته د انګورو کروندګر ورسته له هغه چې اروپایي ټولنه د چینایي برېښنایي موټرو یا ایویس وارداتو باندې د تعرفو لوړولو ته رای ورکړه، ویره لري چې دوی به ډیر ژر د بیجنګ د غچ اخیستنې هدف وګرځي.
د دې پوهېدل چې سبا به احتمالا زمونږ په وارداتو 40% مالیات وضع شي، دا په احتمالي توګه د دې بازار د ورکېدو معنا لري.
په چینایي موټرو د تعرفو د لګولو فشار ډېر د اروپایي اتحادیې غړي هیواد فرانسې راوړ. د اروپایي ټولنې د یو کال اوږد تحقیقاتو وروسته په ډاګه شوه چې بیجنګ صنعت ته په غیر عادلانه ډول سبسایدي یا پیسې ورکوي. د کونګانګ تولید کوونکی وایي چې د دوی احتمالي صادرات قرباني کیږي.
Quand la France met en avant une
فرانسه د دې تګلارې رهبری پلاس کلری، دوی به هڅه وکړي چې هغه محصول په نخ کړی چې یوازې فرانسې ته اهمیت لري یا پاره یې اندېښنه لري.
آلمان چې د اروپایي ټولنې تر ټولو لوی اقتصاد لري، دې تعرفو ته یې منفي رایه ورکړه. د آلمان موټر جوړونکي وایي آلمان له بیجنګ څخه د غچ اخیستنې ویره لري.
اوسنۍ پرېکړه کولی شي د نوي سوداګریزې شخړې او د محافظت د پیل لامل شي.
چین لا دمخه له اروپا څخه د خنزرونو او لبنیاتو په وارداتو پلټنې پیل کړې دي. بروکسل او بیجنګ دواړه وایي چې یو جورجړی ته د رسیدو لپاره خبرو اترو ته دوام ورکوي.
په نهایت کې د اروپایي ټولنې بازار د چینایي برېښنایي موټرو صادراتو لپاره ډېرې فرصت برابروي. نو چین اروپایي ټولنې ته دومره اړتیا لري لکه څنګه چې موږ چین ته اړتیا لرو. او له همدې له امله زه فکر کوم چې دلته به یو ډول دوستانه انتقام یا دوستانه اقدامات وشي.
د اروپایي ټولنې استدلال دا دی چې د برېښنایي موټرو تعرفې د اروپا د موټرو صنعت خوندي کوي، 14 میلیونه خلکو ته کار پیدا کوي. دوی په دې باور لري چې دا تعرفې د سوداګرۍ نړیوال سازمان یا WTO له مقرراتو او قوانینو څخه سرغړونه نه کوي.
دا تعرفې د شراکت په پرتله او د سبسډي کچې پر اساس خورا توپیر لري. د همدې لپاره زه فکر کوم دا تعرفې په حقیقت کې د سوداګرۍ نړیوال سازمان قواعدو سره په بشپړ ډول مطابقت لري.
متحده ایالاتو هم د دې تعرفو د اعلان یوه میاشت وروسته د اگست په میاشت کې د چین د برېښنایي موټرو په وارداتو باندې خپله تعرفه 40% کړه. کاناډا هم ورته کار وکړو. د دې ترڅنګ د ځینو فلزاتو په وارداتو یې هم تعرفې ولګولې. چین د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د کاناډا د اقداماتو پر ضد د استناف غوښتنه کړې ده. د هنری ریچویل راپور، ګالیارانا نورستانی، د امریکا غږ، واشنگتن.
او د افغانستان په هرات ولایت کې د انګورو حاصلاتو زیاتوالی او د بازار نشتون له امله یو شمیر بڼوالو د ممیزو جوړولو ته مخه کړې ده. په هرات کې بڼوال وایي چې د بازار نشتوالي له امله سکالې اړ شوي دي چې د انګورو حاصلاتو نه 80% یې ممیز جوړ کړي. صفی الله احمد زی راپور لري.
سکال محمد دین د خپل د انګورو باغ د حاصلاتو یو لوی برخه د ممیز خونې تراوړي ترڅو ممیز ترې جوړ کړي. وای سکال د انګورو حاصلات زیات دي خو د پلور بازار نشټوالي له امله اړ شوی چې ممیز ترې جوړ کړي.
چونکه بازار خراب است، حتی وجوش هم امسال کار نمیکنه. بله از این کار کما بتونیم همی بار خور به وجوش تحویل کنیم و بار ما به فروش رسه، مجبوریم تقریبا 80% بار خور ما خود ما به منجی کشمش جور کنیم.
دغه بڼوال د ممیزو د پلور بازار لپاره هم زړه نخه کوي. وایي سکال د ممیزو بیا هم راټیټه شوې ده. دوی د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د ممیزو لپاره د صادراتو زمینه برابره کړي.
کشمشی که پارسال بود به من 800 میفروختیم، امسال است به 420 روپیه 430 روپیه. ما زیاد نگرانیم دیگه.
ده کشمیر هم فعلا صادر نمیشه به دیگه جا. دیگه در این پریشونی ها که شاید هم کشمیش بمونه اینجا گاد.
پا ورته وقت که پا هرات ولایت که در طالبان و زایی مسئولین وای چه لکروندگرو چه ملاتړ کوي او در غوی در محصولات لپاره در کور دننه او به هر که در پلور زمینه برابروی. در هرات ولایت در کرهن ریاست مسئولین وای آن در کوکنارو پا خوانی کروندگر هم حدثوی چه د انګورو بڼ او ممیز خونې جوړې کړي. د کرهنې ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال په هرات ولایت کې شاوخوا 1500 ممیز خونې شته چې د کال له 20 څخه تر 25000 ټنه ممیز ترې ترلاسه کیږي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
د امریکا حکومت وایي د طالبانو ډله د یوې نړیوالې ترهګرې ډلې په نوم پیژني. په دې اړه نیم ساعت وروسته د امریکا غږ سپینې خبرې خپرونه کې د